د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماش د غرم د ماسپشین دوی بجې سوی. ز ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبرونه قربانایم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لسګونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادې ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا نوې صدر اعظم تریزا می وایي وخت ته اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو ترتیبات ونیسي، او همداراز به واورو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د قرغزستان د دوه ورځني سفر په پیل کې د دغه هیواد له ولسمشر سره خبرې کوي. تر بهرنیو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هیله خی چې د برټانیې نوې صدر اعظم تریزا می له افغان حکومت سره ښې اړیکې وپالي. د افغانستان دفاع وزارت مخالفین تر خپلې وسې د فعالیتونو هڅه کوي، خو دوی کلکه مخه نیسي، او د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله له خودلی چې د برټانیې نوې صدر اعظم تریزا می له افغان حکومت سره ښې اړیکې وپالي. ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي ټویټر ښاغلی می ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د افغانستان او برټانیې د اړیکو د لا پراخېدو ته هیله مند دی. د حکومت اجرایه رئیس همداراز د برټانیې پخوانی صدر اعظم ډیوډ کامرون ستایلی چې د افغانستان او برټانیې ترمنځ د ښو اړیکو لپاره زمینه برابره کړه. تریزا می چې د برټانیې د محافظه کاره ګوند مشره ده پرون تر کامرون وروسته واک ته ورسېده او په لومړي سر کې د خپل کابینې مهم وزیران وټاکل. د افغانستان دفاع وزارت وایي مخالفین تر خپلې وسې د فعالیتونو هڅه کوي، خو دوی کلکه مخه نیسي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د خبره نن وروسته له هغه په یو کانفرنس کې وکړه چې د لوګر سیمه چارواکي په ازري ولسوالۍ کې د بهرنیو مخالف وسلوالو له ځای پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې.
هر جایی که دشمن واسش برسه اونجا تحرکات اجرا میکنه، من جمله در ازره خو یک چیزی را که ما با شما وعده میکنیم که دشمن نمیتانه.
د لوګر د ولایتي شورا غړي الله هغې ډلې حسیب الله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې لسګونه مخالفین له محلي طالبانو سره یو ځای شوي او د حملو پلانونه نیولي دي. جمهوری ریاست وی افغان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان میناپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي سو ماشومان له سختو کارونو لیرې وساتي.
د افغانستان د حکومت د ماشومانو د حقوقو د ساتنې په برخه کې جدي دی. په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ، هغه که دولتي وي هغه که خصوصي سکتوري، دې ته به اجازه ورنه کړل شي له ماشومانو د استخدام کار واخیستل شي.
د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره له جدي هڅو خبرې کوي چې د بشري حقونو د سر ادارې ویلي افغان حکومت د هغو ماشومانو په خوندیتوب کې ناکامه شوی چې په سختو شرایطو کې کار کوي. د ښځو د پیاوړتیا پروموټ پروژې په چوکاټ کې 200 افغان نجونو ته په افغانستان کې دننه او بهر د لوړو زده کړو بورسې برابرې شوې. د پروموټ پروژې مشر سوریا عمر نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د 200 بورسیو ارزښت 15 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له ډلې به 130 نجونې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول شي او پاتې نورو نجونو ته به په هیواد کې دننه د خصوصي پوهنتونونو مصارف ورکړل شي. د اغلی عمر په خبره د یادو بورسیو د ویش لپاره له یو منظم او شفاف میکانیزم کار اخلي او هڅه کوي چې مستحق کسان زده کړو ته ولیږي. د پروموټ پروژې د افغان حکومت او امریکا د پروموټ پروژه د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو ستره پروژه ده چې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوې ده. او د کرکټ په اړه دا چې افغان او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه به په شاوخوا لسو دقیقو کې د درېیمې ورځنۍ لوبه پیل کړي. دا لوبه په بلفاست کې ده. افغانستان ټیم ټاس ګټلی او د لومړي بیټنګ فیصله یې کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته عصمت څاروان دراوروي.
I'll be your hero. د امریکا د مشرانو جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو یوه لایحه وړاندې کړه چې پر اساس یې پر هغو کسانو بندیز لګول کېږي چې د ایران په توغندوی پروګرام کې لاس لري. دا لایحه د امریکا له ولسمشره غواړي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز ولګوي. دا لایحه چې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر او د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي باب کروکر او مارکو روبیو د ډیموکرات ګوند له غړیو رابرټ مننزي او جو منچن سره په ګډه وړاندې کړه. د ایران له لوري د لارواټنه توغندو د پراختیا او له ایران څخه او یا ایران ته د متعارفو وسلو د لیش خلاف بندیزونه زیاتوي. د دې لایحې هدف دا دی چې ایران ته د تروریستي ډلو د پرله پسې ملاتړ او دغه راز د لارواټنه توغندو د پروګرام د پرمخ بیولو په خاطر سزا ورکړی شي. امریکا او لویدیځ متحدانې د ایران د لارواټنه توغندو پروګرام د ملګرو ملتو د بندیزونو سرغړونه بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته ځي. ښاغلی کیری به د دې سفر په لړ کې روسیې ته وړاندیز وکړي چې که له سوریې سره په ګډه په هغه هیواد کې نوي حکومت ته د سیاسي واک د سپارلو پروسه پیل کړي، ورسره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي همکاري پراخه کړي. د روسیې د دوه ورځني سفر په لړ کې به د ښاغلی کیری د خبرو د ایجنډا په سر کې د اوکراین د کړکیچ ترڅنګ د سوریې کورنۍ جګړه او د دې هیواد ولسمشر بشار اسد راتلونکي وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر اساس کیری به سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده سره تړلې د النصره جبهې د ځپلو لپاره له ځان سره مسکو ته د همکارۍ نوي مهم وړاندیزونه یوسي. کرملین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته تیار دی چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي. د کرملین په وینا پوتین تیریزا میته په استولي پیغام کې ویلي چې د ډاډه ده چې د روسیې او بریتانیا ترمنځ د همکارۍ په مختلفو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه شته چې په ساتلو او پراختیا ورکولو سره د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کېدای شي. پوتین په استولي ټلګرام کې د بریتانیا له پخواني صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه مننه کړې او ویلي دي چې هیله لري چې د ده له سترو سیاسي تجربو څخه به په بریتانیا او ټوله نړۍ کې ګټه واخیستل شي. د بریتانیا نوی صدر اعظم تیریزا می وای وخت اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو ترتیبات ونیسي. په همدې حال کې د بوریس جانسن چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو مشر ګڼل کیږي د بهرنیو چارو وزیر نوموړی دی. د نوموړي نومونه چې په بوریس مشهور دی او په خوا د لندن ښاروالو د ډیرو په نظر د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو لانجمن انتخاب دی. بوریس جانسن د نړۍ یو شمېر مهم مشران په ملنډو یاد کړي دي. میرمن تیریزا د بریتانیا د بهرنیو چارو تجربه کار وزیر، فیلیپ هامون د مالیه وزیر نومولی دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د قرغیزستان د دوه ورځني سفر په پیل کې د دغه هیواد له ولسمشر ایماز بیک اوتمبایف سره خبرې وکړې. میرمن میرکل پرون ناوخته قرغیزستان ته تر رسیدو وروسته په مناس نړیوال هوایي ډګر کې په یو لړ مراسمو کې له اوتمبایف سره وکتل. نن د قرغیزستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې اوتمبایف فوول چې قرغیزستان د میرکل سفر ته خورا زیات اهمیت ورکوي. دا سفر چې قرغیزستان ته د جرمني د یوې صدر اعظم لومړنی سفر دی تاریخي وباله. میرکل وویل په قرغیزستان کې دیموکراسي مخ په وده ده او په دې لاره تګ به د برلین او بشکک ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپد ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لسکونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادي ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي.
په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ د اجازه ورنه کړل شي د ماشومانو د استخدام او د ماشومانو څخه کار واخیستل.
په کندهار کې د لیرو پرتو سیمو خلک وایي چې اوس قضایي سیستم ته لرسی لري او مخکې په وسلوالو طالبانو فیصلې کولې.
اکثر ولسوالۍ کې شاروالان شته او قاضي د قضا او د عدلي له څنګ څخه نمایندګان ورشتون لري.
په هلمند کې د لرغونو کلاو په اړه د څېړونکو څرګندونې لرو.
کله چې موږ دعوه کوو 5000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا په یو کنفرانس کې د افغانستان د اقتصادي پروژو په اړه د ګډونوالو څرګندونې لرو.
افغانستان باندې مزنای اسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ راډ ور کړی غواړه ترانزیتی لار شي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي لسګونه بهرني وسلوال په ازري ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او پر یادې ولسوالۍ د پراخو حملو پلان لري. د لوګر د ولایتي شورا غړي او سیمه ایز چارواکي وایي دغه وسلوال له خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه راغلي دي. د دفاع وزارت وایي په هره سیمه کې د وسلوالو تحرکات څاري او وبې ځپي، خو پوځي کارپوهان بیا له ستراتیژیک اړخه د لوګر امنیت د کابل له امنیت سره تړلی بولي او وایي چې د نوموړي ولایت امنیت باید خوندي سي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي په ازرې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د لسګونو بهرنۍ جنګیالیو له یو ځای کېدو اندېښمن دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب ستانکزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ازرې کې شاوخوا سل عرب، چچینایي او ازبک وسلوال له سیمه ییزو طالبانو سره یو ځای سوي او غواړي دغې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
یو تعداد جګ بهرنۍ کورنۍ راغلي دي او د محلي طالبانو سره غواړي مرسته وکړي او غواړي چې په ولسوالۍ باندې د حمله پلان جوړ کړي او ولسوالۍ کاملا سقوط کړي.
شغل استانکزی وای دغه وسلوال لتیرې یوې اونۍ راهیسې په ازرې کې مېشت سوي او که یادې ولسوالۍ ته کافي تجهیزات او امنیتي ځواکونه ونه لېږل سي نو شایي سقوط وکړي. ازرې کې له دې وړاندې هم د بهرنیو او کورنۍ جنګیالیو د فعالیتونو په اړه راپورونه موجود و او د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی وای ازرې کې د دولت له پراخو عملیاتو سره سره له هم دغه ولسوالۍ او یا فیصد د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې یو دولتي چارواکي هم د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د پېښور شورا غواړي ازره ولسوالي په بشپړ توګه سقوط او په دغه سیمه کې ځانته اډې جوړې کړي. له دې وړاندې د ازري ولسوال حمید الله حمید هم له رسنۍ سره خبرو کې دا منلې و چې یو شمیر بهرني وسلوال ازري ته راغلي دي. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ډاډ ورکوي چې په لوګر کې د 203 تندر قلوردو څلور ملوا په دې جریان کې ده او د وسلوالو هر ډول تحرکات به وځپي.
هر ځای کې دشمن واسش برسه اونجا تحرکات اجرا میکنه.
هر ځای کې چې دشمن وکړي سي هلته تحرکات کوي. لا غېډلې ازره کې موږ دا منو، خو هغه څه چې موږ یې شمنه کوو دا دي چې دشمن نسي کولای او افغان امنیتي ځواکونه به هلته رسیدګي وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل بیا د کابل امنیت له ګاونډیو ولایتونو سره تړلی بولي او دولت ته د لوګر د امنیت ساتلو جدي سپارښتنه لري.
معلومه ده چې د ژریب خانه لوګر دروازه د کابل ده. په دې نقطو کې مثلا په میدان وردګ، لوګر، دغه سروبي خواته دغه منطقې دي چې د کابل دپاره ډېرې اکسیسویر او خطرناکې وخت کېږي. په دې خاطر باندې دلته باید همیشه قوي عملیات وسي، ښه قوتونه ځای پر ځای شي او د دې منطقې کنټرول باید ډېر دقیق وي.
ازره د کابل خاک جبر او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته نږدې پرته ولسوالۍ ده او د خیبر پښتونخوا له تری منګل او پړه چنا سره هم 6 کیلومتره ګډه پوله لري. پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وای حکومت باید د ازرې په څیر د غوسیمو ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي چې له مخالفینو څخه یې نیسي، کنه نو پوځي عملیات به ګټه ونه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې لدرنو کارون څخه د ماشومان د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د اندیشنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د ماشومان وضعیت د شکېدو په هدف نوي اقدامات ترلاسه لاندې لري. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار ادارې د افغانستان د چارو څارونکي ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د ماشومانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
افغان حکومت وایي چې د درنو کارونو څخه د ماشومانو راګرځولو په برخه کې جدي دی او ټولو ادارو او کمپنیو ته د ماشومانو د نه استخدام په اړه ویلي دي. د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سربېره حکومت په قوانینو کې د ځینو بدلونونو په لټه کې دی چې ورسره به د ماشومانو خوندیتوب او حقونو ته پاملرنه ډیره شي.
د نړیوالې ټولنې سره د تعهد پر اساس به د ماشومانو په قانون کې بدلون راځي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې جدي دی. په هیڅ صورت باندې به هیڅ کمپنۍ هغه که دولتي وي، هغه که خصوصي سکتور وي، دې ته به اجازه ورنه کړل شي د ماشومانو د استخدام او د ماشومانو څخه کار واخیستل شي.
ښاغلی مینهپال وایي چې د بشري حقونو څخه د څار ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې خپل څار زیات او وخت په وخت غبرګون وښيي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پورې سي راپور کې راغلي چې افغان حکومت د هغو ماشومانو په ساتنه کې چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي پاتې راغلی دی. د دغې ادارې د افغانستان د څانګې څارونکي پیټیشیا ګوسمن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ماشومان د جبري او درنو کارونو پر مهال آن د ژوبلې او مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د قانونو په کیندلو، غالۍ اوبدلو، د خښتو په بټیو، فلسکاریو او نورو کې کار کوي چې له عمر او توان څخه یې لوړ دي. د افغانستان د خواریکښو ټولنه وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې د وخت په تېرېدلو سره هم دا وضعیت نه دی بدل شوی. د دغې ټولنې مشر لیاقت عادل ازادي راډیو ته وویل تر څو چې قوانین په سم ډول پلی نشي د ماشومانو د درنو کارونو په اړه باندېښنې په خپل ځای پاتې وي.
د کار د نړیوال سازمان سره زمونږ د موجوده دولت لخوا ځینې کنوینسیونونه الحاق شوي دي. په هغې کې د ماشومانو د سن په اړه باندې چې په کوم سن باندې کولای شي چې دوی کوم کار اجرا کړي، خو په ډېر تاسو سره باید ووایم ټول هغه قوانین او هغه تصویب شوي کنوینسیونونه صرف په ورقو کې پاتې دي او موږ امیدوار یو چې د رابطه باندې نړیوالې ادارې او موجوده دولت جدي اقدام وکړي.
په ماشومانو د درنو کارونو ستونزه پر خپل ځای په ورته وخت کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د هغوی په موجودیت هم انتقادونه ډېر دي. چې د ښاغلي مینهپال په وینا ولسمشر غني په دې اړه جدي غبرګون ښودلی دی. د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل وایي د درنو کارونو څخه د مخنیوي په خاطر د دولتي هڅو تر څنګ باید ټولنیزې هڅې هم وشي او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي.
د ازادي راډیو دا واموریدل چې افغان حکومت وایي چې له درنو کارونو څخه د ماشومانو د مخنیوي په هدف په قوانینو کې پر ځینو بدلونونو کار کوي. او همداراز اورو چې د اوډي آی سیالیو د 15 لوبې پر مهال نن افغانستان د آیرلند په وړاندې د کرکټ لوبه کوي. لوبه د آیرلند په پلازمینه بلفاست کې د ځایي وخت پر شاوخوا 10:50 پیلېږي چې له اوس څخه 2 دقیقې وروسته دی پچ افغانستان وګټله او لومړی توپ وهنه بکوي. د افغانستان لخوا د شاپور د درام پر ځای حامد حسن لوبیږي. د لوبې په اړه درته وخت په وخت نور معلومات هم خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمژغله ازادي راديو اوري. د کندهار ولایتي چارواکي وای دا محل پشار او ولسوالیو کې ګڼ خلک د قضا پوهنی او بیا رغونی په ګډون نور ډیرو دولتي خدماتونو ته لاسرسي لري. په عیني وخت کې د لیرو پرتو سیمو خلک وای چې مخکې په خپل سیمو کې د قضایي ارګانونو د نه موجودیت په خاطر په وسلوالو طالبانو فیصله کوله. په دې اړه د صادق رښتینی راپور اورو.
چارواکي وایي دا مهال د کندهار ټولې ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې له قضا څخه نیولې بیا تر روغتیا، کرهنې او پوهنې په شمول نورې بنسټیزې چارې هم روانې دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي د متوازن انکشاف هدف د کندهار په ټولو ولسوالیو کې یو شان دولتي خدمات روان دي. هغه وایي په کندهار کې د تیر خلاف کوچنۍ پروژې په لویو او زیربنایي پروژو بدلې سوي او له دولتي خدمتونو څخه په لویه کچه ولسي خلک برخمن دي.
په اکثر ولسوالیو کې ښاروالان شته او قاضي د قضا او د عدلي له څانګو څخه نمایندګان ورشتون لري. د خلکو راګ تاګوراتک د ولایتي ادارې سره ډېره زیاته سوي ده. په ریاستونو کې مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي.
د کندهار د والی ویان لا ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې هم دا شان ویلي. د ولسی باورمندۍ لپاره د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي او د خلکو د ملاتړ او د غوي د ژغ دا ورېدل په هدف یې بیلابیل اصلاحي بنسټونه رامنځته کړي دي.
د شی حکومتداري یا د شو حکومت دغه چوکاټ د کړي د لا تقویه کېدو لپاره مشورتي او نظارتي بورډونه د ارسوی دي چې تاسو ته مدمیږي د قومي مشرانو، متنفذینو، روشنفکرانو د مشرانو یو مشورتي بورډ دی، د ځوانانو او مدني فعالینو چې دا هغه پرمختګونه دي چې په دغه موده کې چې د کندهار ولایت مقام لپاره د نوي رهبری په ټاکل کېدو سره دا پرمختګونه تر سترګو.
خو د دې ټولو سره سره د کندهار د پوهنې په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي د 138 تړلو ښوونځیو د فعالولو لپاره 3202 ښوونکو ته ضرورت شته. هغه وایي دغه ستونزه یې د خپلو ولایتي همکارانو په ګډون تر وزارت پورې هم رسولې.
زموږ د 115 چې دویم نورم په داوس کې د غیر فعالېدو مکتوبونه د ولسوالۍ سره ورسېدل چې 113 شاوخوا کې مکاتبو دپاره موږ ټول تشکیل د کندهار مرکز په شمول باندې چې د وزارت څخه مو غوښتنه کړې ده 3202 بسته دي. ولې فکر نه کوم چې په یوه کال دي راکړي دا ټول، خو که زموږ دغه تشکیل راپوره سي موږ به دغه 115 تړلي مکاتب ونه لرو.
پاینی وخت کې د لیرو پرتو سیمو خلک وایي چې مخکې په خپلو سیمو کې د قضایي ارګانونو د نه موجودیت په خاطر پر وسلوالو طالبانو فیصلې کولې، خو په ولسوالیو کې د قضایي ادارو د فعالیت سره دغه ستونزه هواره سوې.
زما نوم قدرت الله دی، د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پخوا کې نه مکتبونه وه، نه شاګردان مکتبو ته تلل، نه یو مکامه وه، نه پوستې وې، نه امنیت وه. شکر الحمدلله هم شاګردان مکتبو ته ځي، هم مکامه سته، هم پوستې سته، هم نور لپاره ښه امنیت نیول شوی دی.
زما نوم نور احمد، ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. او دلته پخوا د سنوالی و محکمه نوی نو خلق به پیسلی طالبانو بانی خلاصه ولی وز دلتا در سنوالی و او محکمه چانگیستا چه طول خلق دلی پا سنوالی و محکمو که پیسلی خلاصی او مکتبون همستا طول خلق مکتبو امریات ورزی.
د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو سره یو ځای په ځینو مهمو بنسټونو کې تغیرات راغلي، خو خلک لا هم په یو شمېر مهمو برخو کې له دولت څخه د لا زیاتو اصلاحاتو تمه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په هلمند کې د تاریخي کلاو په اړه د شریف الله دوست سره الیاس دای مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
شریف الله دوست، ډیر مننه. ماته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي ابداتو، تاریخي کلاو ساتل په داسې ولایت کې په چې هلمند دی، دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی، د انسانانو شخصي درایي خوندي نه دی، نو دغه ډول عامه درایي یا تاریخي کلاوي دا څومره مهم دي چې وساتل شي؟
دربنانه د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د موجود څیز په توګه د ارزښت او درنښت موسي. تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډول ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت راپیژني. کله چې موږ واده کوو یا دعوه کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي ابدات او داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل، ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار، زما نیکه یو وخت دومره غښتلي مټې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه، دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې دا یې جوړولې. د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت. او درهم دغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره دغه اقتصادي ارزښت. کله چې موږ یو تاریخي آثار ولرو دغه لپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، دغه لپاره موټران، ټیکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هر برخه کې دغه لپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي. نو په دغه درې برخو کې تاریخی اثر اصلا دزش در ارزش او درنش وړ دی. او زبوش تاریخی اثر لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هلمند کې جګړه توده ده او د جګړې څخه مخالک کړیږي، دغه سیمو تاریخی اثر هم ستړي دي د جګړې له ناورین څخه کړیږي او هغه دی نړیږي. نو خورا د واهمې ځای دی، خورا دغه تاریخ حقیقت دی چې زموږ د تاریخي آثارو یا کلاګانو بېخي هغه وروستۍ سلګۍ دي. دلته دوه ډوله زیانونه و دوی ته راوړي. یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نیسي، یا به د جګړې، یا به د ناخبره اشخاص وي، یا به د خودغرض اشخاص چې په هغه کې ناکارنه کیندنې کوي د هغو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي. بل هم د طبعي آفاتو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي، لکه باران دی، ژلۍ ده، سیند دی، راځي ډکیږي. پاگه پا اواجه بادی دویت زیان رسیجی یعنی در دقا دوارو حالاتو در پاره موش هیچ دول آمده گی نلورو در دقا یوانی ملسیز تیر سو پا یوانی ملسیز که در دی اثارو در خوندی توب لپاره هیچ دول کار ندیسی یعنی کسره وی بیخی پر هیچ بادی حساب ده
نو پر چوک دی پدی که
پدی که پر اصلا مسئولین پر دی مسئولین پدی که دیر پر دی ځکه چې دې ته باید توجه سوی د دې لپاره باید د نړیوالو څخه د خاصتاً یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای د تاریخي آثارو په نړیوالو کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای یو به مو دا ګټه کړې وای چې خپل تاریخي آثار یا تاریخي هویت مو خوندي کړی وای بل به مو په ذمن کې د دغه تاریخي آثارو څخه ښه مادي لاسته راوړنې درلودی حتی تاسې باور وکړئ چې یو د بست کلا څخه که چیرې موږ دا سمه ورغوو د دې د پارکینګ څخه د دې په څنګ کې هوټل جوړ سي د دې دپاره د سیلانیانو لپاره که بهرنیان و دې ته زړه نه کوي یوازې د افغانستان سیلانیان دلته راسي تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه ښار به بیخي هیڅ بل پرمختیایي بودیجې ته ضرورت ونه لري له همدې څخه به ګل ګلزار وي نو موږ په ټوله کې دا چې 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 تاریخي آثار لرو چې دغه ټوله د خطر سره د مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی په نوزاد که دهی ده یما پاچا کلا ده پخوانی کلا ده هم داسی پا وحشیر که کلاگانی دی کلاوی دی او دامیر پولاد بابا ده زیارت دی داسی پا سروان که سروان کلا که کلاوی دی موسا کلا که دی پا زنداور که ده برکرور کلا ده داسی پا ناوه که ده خلاج یا سرخداج دی لشکرگا ده غزنوی لشکرگا چی دوام پا پلازمین و ده کلاگانی دی تقریبا ترسل ستر یونیم سل پری کلاگانی مجل رو ده طول کسری وای چې به د هلاکت او د تباهی ورستی سلګی کاږي
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی وسوم وخت لاس نه دی وتلی
بهنه دی وتلی موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د غواښ سره مسی ارته په دې باندې پوهیږي د دې لپاره دی یونسکو توجه را واوړي د وزارت اطلاعات و فرهنګ توجه غواړو خاصتا د جانی صاحب چې غراغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلی دی د دې توجه غواړو او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه وګرځي
په هلمند کې مو له شریف الله دوست څخه د تاریخي آثارو په اړه اوریدل شریف الله دوست شنونکې یو لیکوال دی چې په تیرو څو کلونو کې د تاریخي آثارو په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د او ډي آی سیالیو د پنځمې لوبې پر مهال نن افغانستان د آیرلند په وړاندې د کرکټ لوبه کوي تر اوسه اته منډې افغانستان جوړې کړې چې دوهم اوور روان دی او د افغانستان لخوا لوبه محمد شهزاد او جاوید احمدي پرانسته چې د آیرلند لخوا ټیم مرتاغ او باری مکارتي ولاړ دی اوس ځو د خوست فلور په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایز همکاري لپاره د اتصالي نقطې په نوم دوه ورځنی ورکشاپ روان دی په دې کانفرنس کې تر اوسه د چابهار بندر په اقتصادي ارزښت او په خوست کې د پچخان پوهنتون د پرانستې په طرحه ارزښت او اړتیا خبرې سوي دي کانفرنس چې پرون پیل سوی نن هم دوام لري نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي
خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځني کنفرانس کوربه دی یاد کنفرانس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا را بلل شوی د خوست پکتیا او لوګر ولایتونو واریانو د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې ده کنفرانس ته په خبرو کې خوست والي حکم خان حبیبي د چابهار بندر په باب وویل چې د دې بندر په فعالېدو سره به افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اصلا بهر تلاره نلری تجارتی لاره پیدا کی او پسیمه که به دیوستر اقتصادی بدلون لامل شی
یو هم دی چابهار بندر دسی دی منطقه پا کچه بانده زنگر ارزخ لری او دی دغ بندر پالی دو سربا نیوازی افغانستان بلکه دو سواد هندوستان گاون هیواد پاکستان ایران او منځنۍ آسیا خصوصا افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه سي اصلا بهر تلار نه لرله ز فکر کوم چې چابهار بندر په من سره تک او فعالی دو سره به په منطقه کې یو اساسی او بنیادی تغییر راځي.
خو سوالی وړاندې ویل چې چابهار بندر به د دې سیمې د هیوادونو واټن اروپا ته نیمایی را کم کړي. د چابهار بندر په ارزښت په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي ساحر شریف هم خبرې وکړي او په ځانګړي ډول یاد بندر سره د جاپان هیواد علاقمندی او پانګونې ته خوشبینی څرګنده کړه.
چابهار بندر له لارې باندې افغانستان، هند، ایران او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پیل شي. جاپان هم په دې برخه کې خپله سرمایه‌ګذاري کړې ده او خپله سرمایه‌ګذاري پیل کړې ده او ان شاء الله د جاپان سره به هم زموږ سوداګري پراختیا ومومي. افغانستان باندې منځنۍ آسیا او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رد ورکړې غوره ترانزیتي لاره شي او د زیاتو ګمرکي عوایدو څخه بشي.
د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطه پنوم په دوه ورځې کانفرانس کې په خوست کې د پاچا خان پوهنتون د تاسیس پر نظریې هم خبري وشوې. ویل کېږي په خوست کې د پاچا خان پوهنتون د جوړولو مالي لګښت د هند دولت ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو علومو څیړونکي ډاکټر سترایکر کانفرانس ته د سکایپ له لارې په خپلو خبرو کې د پاچا خان پوهنتون د افغانستان او پاکستان هیوادونو د اړیکو په ټینګولو کې مهم وباله. په دې کانفرانس کې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت مرستیال غفور لیوال، د لوګر والی حلیم فدایی، د پکتیا مرستیال والی او نورو په خپلو خبرو کې دا ډول کانفرانسونه د سیمې د امنیت، همدارنګه ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا په کار کې ګټور وبلل. کانفرانس نن د پنجشنبه پر ورځ هم دوام لري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی وو. د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت څاروان څخه اورو.
د امریکا د مشرانو جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو یوه لایحه وړاندې کړه چې پر اساس یې پر هغو کسانو بندیز لګول کېږي چې د ایران په توغندوی پروګرام کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته ځي. ښاغلی کیری به د دې سفر په لړ کې روسیې ته وړاندیز وکړي چې له سوریې سره په ګډه په هغه هیواد کې نوي حکومت ته د سیاسي واک د سپارلو پروسه پیل کړي. کرملین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته تیار دی چې د برېټانیا له نوي صدر اعظم سره د مهمو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وکړي. د برېټانیا نوي صدر اعظم تریزا می وایي وخت ته اړتیا لري چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو ترتیبات ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د قرغیزستان د دورزینی سفر په پیل کې د دغه هیواد له ولسمشر ایماز بیک اوتمبایف سره خبرې وکړې. او د ملګرو ملتو د نړیوال میراث کمیټې د ازبکستان د شخر سبز تاریخي مرکز په دې سیمه کې د پرمختیایي چارو له کبله د نړیوالو میراثونو د حقوقو ساحو په لیست کې شامل کړ چې د انقراض یا له منځه تلو سره مخامخ دي.
له اسمت څاروان څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د ډیجیټل افغانستان په نامه یو پروګرام پیل کړی دی. دغه وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ویل چې په دغه پروګرام کې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د زیربنا وده او الکترونیکی حکومتولي شامل دي. د ښاغلي سمیم په خبره د دغه پروګرام د پر کېدو لپاره تر اوسه دغه وزارت ته 15 میلیون ډالر سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې دغه پروګرام به د دوو څخه تر درو کلونو په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې له پاکستان سره تر 30% پورې سوداګري لږه شوې ده. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان خپل سوداګري له ماليزیا او مرکزی اسیا سره ډېره کړې ده.
د پاکستان سمت 50% تر 30% پورې تجارت کم شوی دی، خصوصا د غذایی موادو په ارتباط باندې غوړی او دوړو تجارت هم ورسره ډېر زیات کم شوی دی، ځکه چې موږ غوړی او اوړه اوس د مالیزیا او د مرکزی اسیا نه ډېر راوړو.
د شغلې لکوزي په خبره له مالیزیا او مرکزی اسیا سره د افغانستان سوداګري ګټوره تمامه شوې او په خبره اوس مهال په مارکیټ کې هم د پاکستاني موادو تقاضا ډېر لږ شوې ده. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني اویا پوله، یو پونډ نوي افغاني اویا پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني، یو سعودي ریال اتلس افغاني او پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپېته پوله، زر ایراني تومان نولس افغاني او څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپږ څلوېښت افغاني.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د او ډي آی سیالیو د پنځمې لوبې پر مهال نن افغانستان د آیرلند پر وړاندې د کرکټ لوبه کوي. تر اوسه افغانستان اتلس منډې جوړې کړې او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. څلورم اوور روان دی اوس. وخت را رسېدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی واورو.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او ریپورت خپرو. لومړی رازو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوي لوبغاړي انتخاب کړي. ښاغلی سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د سیمې ملتونو جام په سیالیو کې چې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون هم د ښاغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې د فوټبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي. په دې اړه هم وکړي راپور ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لرې کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی. ښاغلی سیکرټ له امریکانه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي، خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم. د راتلونکې اونۍ دوشنبه یا سهشنبه په ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم. هلته به هم افغان مهاجرو لوبغاړو سیالۍ وګورم. تېره اونۍ سویډن، ډنمارک او ناروی ته تللی وم. له هغې مخکې هالند، بلجیم، فرانسې او ټولو ځایونو ته راغلی وم څو نوي لوبغاړي انتخاب کړم تر هغو یو قوي ټیم ولرو. زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره له زړه او ځانه لوبه وکړي او ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي. خالی سیکرټ وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دفاع په کرښه کې لوبغاړو او همداراز ګولکیپر ته اړتیا لري. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د آسیایي ملتونو په جام سیالیو کې چې نهه میاشتې وروسته پیلېږي په اتو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې نوي لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خواري وکړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دننه افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي له غوره لیګ انتخابیږي او بیا به وروسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابیږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي. دی وایي موږ وکولای شول ښاغلی سیکرټ دې سیالیو ته ولیږو چې لوبغاړي وپیژني، ځکه چې د ملي ټیم لپاره لومړی مسؤلیت د ښاغلی سیکرټ دی. دوی په خپله پرېکړې نیسي چې کوم لوبغاړی ورسره ډېر کار وکړي. کوم کسان چې په غوره لیګ کې دننه په هیواد کې جلب شوي د ملي ټیم روزونکی ښاغلی سیکرټ به په خپله وګوري او ورسره کار کوي. د ښاغلي اقازاده په خبره کله چې د ملي ټیم سر روزونکی افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره به تمریناتي کمپونه ترسره شي. په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابیږي چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سپتمبر په 15مه له لبنان او د اکتوبر په 11مه له ماليزیا سره لوبې وکړي. دغه لوبې به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي. د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې دغه لوبغاړي انتخابیږي چې څه وخت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین امیری په شمول و لوبغاړو له دغه ټیمه د نارضایتۍ په خاطر استعفا ورکړي. خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکي پیټر سیکرټ پر اتلو سره د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتۍ امکان نه دی موجود. اوس به هم ورشو مرکې ته د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنی سیالۍ 15 لوبې دي چې په آیرلند کې ترسره کیږي. تمه ده دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب هم په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ له ویان فرید هوداک سره مې په دې اړه خبرې کړي او د دغو لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د 15 یو ورځنی یا په دوسریزو لوبو سیریز پیل شو په ایرلند کې. مخکې له دې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له سکاټلند سره دوه ورځنۍ لوبې درلودې او همداشان د سیالۍ ته چې تلل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاټلند کې تمرینات ترسره کړل. خپل آمادګي درلودله چې دغه لوبو اهمیت زیات د ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دویمه درجه هیوادونو کې ټاپ هیوادونه دي او مخکې روان دي. نو زه ورته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې په دې وروستیو کې خپل لاسته راوړنې زیاتې ولري. لکه څنګه چې تاسو معلومات د 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډک کلونه ول. تاسو ویل چې د نړیوال جام کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله خو ولري د هغې وړاندې په 2015 کال کې هم د افغانستان لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وې.
هو تک سیب د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبې چې 15 ورځنۍ لوبې دي، د هرې لوبې ګټل به څومره امتیاز ورکوي ټیم ته او آیا دغه امتیازونه هم په نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره ثبتېږي چې بل اخر د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتما په دغه باندې؟
دغه لوبې چې یو ورځنۍ نړیوال لوبې دي یا اوډیا ورته ویل کېږي چې دا د رسمي لوبې دي او پر رنکینګ باندې هم تاثیر کوي. زه به تاسو ته چې اوس مهال دغه لوبې په ایرلند کې ترسره کیږي، ان شاء الله په راتلونکي کې به یعنې په 2019 کال کې به د افغانستان کرکټ په کوربتوب سره 15 ورځنۍ لوبې دواړه هیوادونه په هندستان کې هم ترسره کړي. دغه لوبې چې دي د کرکټ نړیواله شورا سره رسمي دي او په رینکینګ کې شامل دي.
هو تک سب د ایرلند ترڅنګ چې رسمي لوبې ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره له کومو ټیمونو سره خبرې کړې دي او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان له نړیوالو نورو ټیمونو سره مثلا لومړی درجه ټیمونو سره لوبې ولري که څنګه؟
بله، هو څنګه د کرکټ نړیواله شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېره ګټوره ول او ډېر ښه زیری پکې موږ ترلاسه کړی دي. په دې اړه هم تاسو ولې د افغانستان کرکټ بورډ نوی رئیس نسیم رادانه شهید رئیس دی چې خپل ځانګړي هم هلته تللي ول او هغوی د کرکټ نړیواله شورا د مسؤلینو سره خبرې کولې او د هغه هیوادونه چې بشپړ غړي هیوادونه دي د کرکټ نړیواله شورا سره د هغوی سره مشرانو سره هم خبرې کړي تر څو د افغانستان سره لوبې ولري. د افغانستان د ملي لوبډلې سره او نورو لوبډلو سره یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې هو که کړې ان شاء الله د دې ژر به موږ په دې برلین کې چې وروستۍ پلیس ته ورسېږو او هغه له هیوادونو سره شریک کړو.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وینم کو سلامونه مې ومني. له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي،
له خراب خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي، په سیګرټو، نسوارو، په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکومو پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړي ور سره وته لري مخام ده اي چې بوتوله ده دوه دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
نن پام دې اکل غي ګول ازادي رادیو سره وسی. درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټاله نه راويستلې شي. بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبه نه ار چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته څوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لاړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پېښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه ده دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړی دی. اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکی یم. دا الک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بسو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پترکوي. زی د میلې لپاره هلته چیزی اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوود د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېر خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په اکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس په د سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دا یې داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی و. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښه د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته، سخروت خو ګڼۍ خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا، دا زما وراره مې دي چې تاسو څنګه خپل موټر دیته ورکړې. تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس له خیره وخوشې شو. تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیګ بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دویمه کوم دی کده پلانای دویمه چیرته تللی مور نه پښتنه کوم. آته اور ټلیفون نه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدراتو کو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي. زه هغه ډیوالانو سره دی پرېږدمه، ورته مې دا اجازه ورکړی چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړ کړی دی، پیسې تیا اغسته دي. سړی پیژندل هم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د څوک نه وي چې ولا زه ته سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمن یې و. لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تیا اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراونډ یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال پرانا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپل ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوری که موږ تاسو ووینو، نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي، نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې، ناسته ولاړه، تله راتله، دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي، دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي، نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
خبریاست څېړونکي وایي چې ډاکټران دې د نارینه د پروسټیټ تر جراحۍ مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري، او وروسته له دې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ورزیات کړل، بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن په هنتون چلونکی وای نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وی او مرلج ویني، نو په کار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځان ته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دی وخوري. لبنیات او حبوبات د کب غوښه او غوړي هګۍ مالټې او پوڅکۍ زیات ویټامین دی لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډېر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. کوم ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغۍ د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینه کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. A stunning dive on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket na khazwanan bai gati
abhanan bai gati abhanan bai gati abhanan bai gati abhanan bai gati
humdas sarf sarf har maidan bai gati humdas sarf sarf har maidan bai gati
abhanan bai gati abhanan bai gati abhanan bai gati خشان بی گتی جذبی فخر زندی فخشان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی خنوم لرو نڑی کی برائیو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بی گٹی افغانان بی گٹی افغانان بی گٹی
گٹھو پٹول کا پنا راو و مڈال خبر شلالمونا گٹھو پٹول کا پنا راو و مڈال خبر شلالمونا بیتو قدری دلی شازل میان بی گٹی بیتو قدری دلی شازل میان بی گٹی
افغانان بی گٹی
افغانستان بھائی گٹی
افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی
دالو پت کرکٹ خزوانان بھائی گٹی دالو پت کرکٹ خزوانان بھائی گٹی
افغانستان بھائی گٹی افغانستان بھائی گٹی
ہم داس سر پر سر